مجله خبری در برنامه بعدی. سالم محمد سالم میزبان شماست. خوش آمدین سالم.
ډیره مننه سید سمیع باست تاسی هم ستړي مسی او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. دا خبرونه په راپورونه کې راځي چې د سولې ولسی حرکت هغه غړي چې د هلمند مساکله ولسوالۍ ته ورغلي وو له طالبانو سره خپلې خبرې مثبتې بللې دي. پایل خبرونه کیږي. د سولې ولسی حرکت وایي چې په مساکله ولسوالۍ کې له وسله ولو طالبانو سره د خبرو نتایج مثبت وو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ نړیوال شورا د شهزاد محمدی پر ځای د اکرام علي خیل غوره کول تایید کړی دی. افریقایي ټولنې په دې ټولنه کې د سودان غړیتوب وځنډاوه. د هلمند ولایت له مساکله ولسوالۍ څخه راستنه سوي د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې دوی دې ولسوالۍ ته د سفر پر مهال برمته سوي نه وو، بلکې داسې سیمې ته له طالبانو سره د خبرو لپاره تللي وو چې ټلیفوني شبکو پکې کار نه کاوه. تر دې مخکې راپورونه خپره سوي وو چې مساکله ته له رسېدو وروسته وسله والو طالبانو د سولې د ولسی حرکت ځینې غړي له ځان سره بیولې دي. د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست چې خپله هم په همدې ډله کې شامل وو، رسنیو ته په یوه استولي صوتي پیغام کې وویل
د سولې ولسی حرکت غړي طالبانو نه وتښتولې، بلکې موږ خپله د طالبانو سیمو ته ولاړو، له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره لاړو. دا چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو کې ټلیفون کار نه کاوه، یو شمېر رسنیو غوا اچولې و چې ګواکې موږ یې تښتولې یو.
شغل وطن دوست له طالب مشرانو سره خپلې خبرې شی وبللي او ویل چې دوی له شو پیغامونو سره رستنې سوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ نړیوالې شورا د شهزاد محمدی پر ځای د اکرام علي خیل ګمارنه تایید کړې ده. د افغانستان د ټیم وکټ ساتونکی او اوپنر شهزاد محمدی د 2019 نوي کال د کرکټ نړیوال جام له روانو سیالیو څخه بهر سو. د افغانستان د کرکټ بورډ په خبره شهزاد د زنګون د ژوبلېدو له کبله له دغو سیالیو بهر سوی دی. د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی وایي چې د شهزاد پر ځای به ځوان وکټ ساتونکی اکرام علي خیل ډېر ژر له ملي لوبډلې سره یو ځای سي. د یادونې ده چې پر شهزاد محمدی د نړیوال جام په دو تمریناتي او دو رسمي سیالیو کې د ښه نه ځلېدو له کبله انتقادونه سوي دي. بلخوا د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې پرون استرالیا ویست انډیز ته ماتې ورکړه. د لوبې په چا ویست انډیز وګټله او استرالیا ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړه. د استرالیا لوبډلې په 40 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره د ویست انډیز ټیم ته د 298 منډو هدف وټاکی. په ځواب کې د ویست انډیز کرکټ لوبډلې په ټاکلو 500 اورونو کې د 9 وکټو په زیان سره 203 اویا منډې وکړې او لوبه یې د 15 منډو په توپیر وبایلله. ناتان کاول تر نایل چې د استرالیا په ګټه یې په 6 بالونو 2 چټکې منډې جوړ کړې د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل سو. پرون په خوست کې چارواکو د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وژل سویو څو سرتیرو له یتیمانو سره د اختر درېمه ورځ یو ځای ولمانځله. په خوست کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دغو ماشومانو شمیر 100 ته رسېدی چې د چارواکو په وینا د هغو څو محدودو کورنیو غړي دي چې پلرونه یې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د خدمت پر مهال وژل سوي. د خوست والي حلیم فدایي دغه ماشومان د هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې د جګړې پر دوام ټینګار کوي یو پیغام وباله او ټینګار وکړ چې د جګړې دوام د داسې یتیمانو شمیر هر ورځ زیاتوي. افریقایي ټولنې وروسته له هغې په دې ټولنه کې د سودان غړیتوب وځنډوه چې د دې هېواد واکمنو په پلازمینه کې د ډیموکراسۍ پلو اعتراض کوونکو پر ضد ځپونکي او له تاوتریخوالي ډک اقدامات وکړل. دغو اقداماتو په لسګونو کسان وژلي. افریقایي ټولنې د پنجشنبې په ورځ وویل د سودان د اوسني بحران د هواري لپاره یوازنۍ لار دا ده چې له واکمنې پوځي شورا څخه واک ملي چارواکو ته انتقال سي. د سودان واکمنې انتقالي پوځي شورا منلې چې تیره دوشنبه په پلازمینه خرطوم کې له دفاع وزارت څخه بهر د اعتراض کوونکو پر کمپ د امنیتي ځواکونو په یرغل کې 10 کسان وژل سوي دي. خو له اپوزیسیون سره تړلو طبي ادارو ویلي چې 115 کسان وژل سوي. د دې خبره چې له نیل سیند څخه تر 40 زیات جسدونه ایستل سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د اعتراض کوونکو پر ضد د سودان د واکمنو ځپونکو اقدامات غندلي دي. واشنگتن د سودان له پوځي چارواکو غوښتنه کړې ده چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي او له ملکی مشرتابه لرونکي انتقالي ډلې سره دي اړیکې بیرته ټینګې کړي. په اپریل میاشت کې چې د خلکو له پراخو اعتراضونو وروسته د سودان پوځ د دې هېواد د اوږدې مودې واکمن عمر البشیر له واک څخه لرې کړ، دغه هېواد له تاوتریخوالي سره مخامخ دی. سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او نروې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر څلورو ټانکرونو وروستۍ حمله پیچلې او تنظیم سوې وه. د دوی په خبره ډېر احتمال لري چې دغه عملیات د یوه دولتي لوبغاړي لخوا ترسره سوي وي. په هغه سند کې چې په دې به پرون وړاندې سو، په دغو حملو کې د ایران د دخالت یادونه نه ده سوې، خو سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او د امریکا متحده ایالاتونو تور لګولی چې د می میاشتې د 12مې نېټې دا حمله تهران او د هغه ایجنټانو کړې وه. امریکا په سیمه کې د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو نږدې متحده ګڼل کیږي. په هغه پیښه کې چې سعودي چارواکو د سبوتاژ یو عمل بللی، د سعودي عربستان دوه ټانکرونه او د نروې یوه کښتۍ زیانمن سول. پر څلورمه کښتۍ چې تیل یې لېږدول د متحده عرب اماراتو بیرغ رپېدی. له هرمز تنګې لري په دغه حملو کې چې د عرب اماراتو فجیره ساحل ته نږدې سوي چاته ځاني زیان نه دی اوښتی. هرمز تنګۍ د نړۍ په سطحه د تیلو او ګازو د انتقال عمده لار ګڼل کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې که امریکا د نوي پایل په نوم د وسلو د کنټرول د تړون د نوي کولو سره لیوالتیا نه لري، روسیه له دې تړون څخه وتلو ته چمتو ده. پوتین د پنځمې په ورځ په سنت پیټرزبرګ ښار کې د نړیوال اقتصادي فورم په غونډه کې وویل، موږ اړتیا نه لرو چې دغه تړون وغځوو. زموږ سیستمونه د کافي ډېرې مودې لپاره د روسیې امنیت تضمینولی سي. ولسمشر پوتین د نړیوالو خبري رسنیو له مشرانو سره په کتنه کې زیاته کړه، که چیرې هیڅوک د نوي پایل د تړون د غځولو اړتیا نه ویني، بیا موږ هم دا کار نه کوو. نوی پایل د روسیې او امریکا ترمنځ د وسلو د کنټرول یوازنی تړون دی چې د دواړو خواوو ترمنځ د ستراتیژیکو اټومي وسلو ځای پر ځای کول محدودوي. دغه تړون په 2013 میلادي کال کې لاسلیک شوی، او که دواړه لوري یې د 15 نورو کلونو لپاره تمدید نه کړي، په 2021 میلادي کال کې اعتبار ختمیږي. تاسو آزادي رادیو ته واجیست. د سولې ولسی حرکت هغه غړي چې په مساکله کې له وسلولو طالبانو سره ووایي چې پر ګڼو موضوعاتو ورسره خبرې کړي.
هغه ناخواله چې په ټولنه کې دي، هغه دردونه چې په ټولنه کې دي، موږ له دوی سره پر هغو دردونه باندې شته سمې معنا توګه په آزاد بحث کې سره غږېدلي.
په خوست کې د جنگ پر زیانونو خبرې وسوې.
همدا د جنگ محصول ده چې نن موږ ته په درجنو درجنو کونډې او یتیمان را پاتې دي، او دغه د پلرونه نه لري، خو بدوم نه پوهیږي چې موږ چیرته راغلي یو چا راوستلي یو.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې واتیکان اعلان کړی پاپ فرانسیس به په راتلونکې میاشت کې د روسیې ولسمشر د کتنې لپاره ومني. نور مسایل هم څېړو. 2019 پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمه کې راځي. نیمه نړۍ او کور کلی. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د سولې ولسی حرکت وایي غړي طالبانو نو تښتولي، بلکې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې ته له هغوی سره د خبرو لپاره تللي وو. د دې حرکت لسګونه غړي چې له کوچني اختر مخکې د هلمند په شمال کې مساکله ولسوالۍ ته ورغلي وو، پرون بیرته لشکرګاه ته ستانه سول. مخکې له دوی سره د طالبانو د چلند د څرنګوالي په اړه اندېښمنوونکي راپورونه خپاره سوي وو. د سولې د ولسی حرکت غړي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې سیمو کې د خلکو د ورځني ژوند په اړه خبرې لري. اجمل ان او په دې اړه نور تفصیل.
د سولې ولسی حرکت وایي غړي برمته شوي نه وو، خو دا چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ټلیفوني شبکو کار نه کوو، نو د څه وخت لپاره یې له خپلو ملګرو سره تماس نه شو ټینګولی. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست چې خپل هم د طالبانو له مشرتابه سره د خبرو لپاره بیول شوی وو، د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د څو ورځو له تېرولو وروسته پرون بیرته لښکرګاه ته ستون شو. نوموړي ازادي راډیو ته ویل طالبانو یې هرکلی وکړ او ورسره یې ښه چلند وکړ.
هغوی ته جرګه ورغلي یو څو، هغوی ته د سولې پیغام ورسوو. د طالبانو برخورد ډېر سنیمانه وو. زموږ یې هرکلی کړی دی، موږ ته غېږه پرانستې ده، ځکه چې طالبان خپل افغانان دي. یعنی هغه مسایل چې په ټولنه کې دي، هغه ناخوالې چې په ټولنه کې دي، هغه دردونه چې په ټولنه کې دي، موږ له دوی سره پر هغو دردونه باندې ښه په صمیمانه توګه په آزاد بحث کې سره غږېدلي.
لښکرګاه ته تر ستنېدو وروسته سلګونو کسانو د سولې د ولسي حرکت د غړو هرکلی وکړ. د دې حرکت شاوخوا ډېر شخړې له کوچني اختر څو ورځې مخکې له لښکرګاه څخه د موساکلا ولسوالۍ ته تللي وو. دا ولسوالۍ د څو کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده. د دوی څو مخکښ غړي چې طالبانو د خبرو لپاره له ځان سره بیولي وو، د څو ورځو لپاره ورسره اړیکې پرې وې او ویل کېدل چې دوی برمته شوي. ښاغلی وطن دوست وایي د دې حرکت یو شمېر غړي د طالبانو لخوا له پښتنو ګروېګنو سره مخ شول، ځکه د ده په وینا په لومړیو کې هغوی شک درلود چې له حکومتي ځواکونو سره به اړیکې ولري. خغلی وطن دوست چې د کوچنی اختر ورځې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې تیرې کړي، هلته د اختر او د خلکو د ورځني ژوند په اړه وویل.
لکه څنګه په ښارونو کې د ولسونو په زړه کې ډار دی، ویره ده چې په ښه توګه میلو ځایونو ته نشي تللی. د چاودنو له کبله همداراز په دغو سیمو کې طالبانو حاکمیت و، دوی هم په همداسې ډار کې ژوند کاوه. په ښه زړه او په ازاده پښه دوی نشوای کولی چې لوبو او
د سولې ولسی حرکت تیر کال د هلمند په مرکز لښکرګاه کې تر هغې انتحاري حملې وروسته چې 14 کسان پکې ووژل شول او 250 نور ټپیان شول، خپل فعالیت پیل کړ ترڅو د جګړې ښکېلو غاړو ته د سولې پیغام ورسوي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تیر کال د افغانستان په شخړو کې د 900 ماشومانو په ګډون شاوخوا 4000 ولسي وګړي وژل شوي چې د عامو خلکو لپاره یو خونړی کال و. په وروستیو کې په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې څو پړاوه خبرې شوي، خو تر اوسه پورې دا خبرې داسې کومې پایلې ته نه دي رسیدلې چې په افغانستان کې د اوربند د جګړې د کمیدو او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته د لارې د هوارېدو سبب شي.
ومردل چې د سولې ولسي حرکت غړي وایي طالبانو نه وتښتولي، بلکې دوی خپله د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې ته له هغوی سره د خبرو لپاره تللي وو. د سولې ولسی حرکت هغه غړي چې په موساکله ولسوالۍ کې له طالبانو سره وو پرون لښکرګاه ته ستانه شول. د دې حرکت په خبره د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې له خلکو سره یو ډول بیره موجوده ده. د دې په خبره په دغو سیمو کې د طالبانو له استازو سره پر بېلابېلو مسایلو خبرې کړې دي. سلطان محمد سرور د سولې ولسی حرکت له ویاند بسم الله وطن دوست سره مرکه کړې ده.
څو خبرې کېږي په رسنیو کې، یو وایي چې طالبانو تاسو له ځان سره بیولي وایي، بل وایي چې طالبانو تاسو له ځان سره کېنولي وایي، بل وایي چې طالبانو تاسو برمته کړي وایي. نو دې څو خبرو کې کومه رښتیا ده؟
چې په رسنیو کې یو شمېر راپورونه خپره شوي دي چې د سوري ولسي حرکت یو شمېر غړي طالبانو برمته کړي تښتولي دي. دا مطلق دروغ دي، ځکه چې د هغوی سیمو ته موږ خپله ورغلي یو، د کاروان په شکل ورغلي یو، ډېر شکستیزه پلاوی هلته ورغلي یو، کلی ورغلي یو، هغوی ته جرګه ورغلي یو، تو هغوی ته د سولې پیغام ورسوو.
وطن دوست صاحب، په مجموع کې د طالبانو برخورد له تاسو سره څنګه وو؟
د طالبانو برخورد ډېر سنیمانه وو. زموږ هرکلی کړی دی، موږ ته غېږه پرانستې ده، ځکه چې طالبان خپل افغانان دي، طالبان د افغان ټبر اوسېدونکي دي، طالبان داندي ولس ښه جوړ خلک دي. یعنی هغه مسایل چې په ټولنه کې دي، هغه ناخوالې چې په ټولنه کې دي، هغه دردونه چې په ټولنه کې دي، موږ له دوی سره پر هغو دردونه باندې ښه په صمیمانه توګه په آزاد بحث کې سره غږېدلي.
بله وطن دوست صاحب، لکه څنګه چې په رسنیو کې خبرو سول، د تاسو یو مطلب یو غوښتنه له طالبانو نه دا وه چې په اختر کې اوربند اعلان کړي. د تاسو د دې غوښتنې په هکله د هغوی غبرګون څه و؟ اعلان خو یې نه کړ.
مې د طالبانو په دې اړه څه نه ویل، او دا ویل چې د اوربند په اړه موږ خبرې نه شو کولای. اوربند د لوړ پوړو مسؤلینو کار دی، دا باید هغوی په دې اړه پرېکړه وکړي چې اوربند کوي که نه. خو په کښته کچې د طالبانو ذهنیت داسې و چې دوی له اوربند څخه ناخوښه وه، او دوی اوربند داسې ګاڼه لکه امریکانو ته یا بهرنیان ته چې برعت ورکوي.
تاسو د اختر په شپو ورځو کې د طالبانو د واک لاندې سیمه کې پاتې شوي، هلته اختر څنګه وو؟
اختر ښه وو، ولې د هغه ځای اوسېدونکي ډېر په ډار کې وو، ځکه چې هلته جنګي حالت وو. لکه څنګه په ښارونو کې د ولسونو په زړه کې ډار دی، ویره ده چې په ښه توګه میلو ځایونو ته نشي تللی. د چاودنو له کبله همداراز په دغو سیمو کې طالبانو حاکمیت و، دوی هم په همداسې ډار کې ژوند کاوه. په ښه زړه او په آزاد پښه دوی نشوای کولی چې لوبو او میلوین ته راوځي. بازارونه ښه وه، خلاص وه، مالته راکړه ورکړه شروع وه. اوسېدونکو کولی شوای چې تر بازارونو پورې راشي، خو بیا هم ډار وو. په بازار کې هم دارو، په مسجد کې هم دارو، په کلی کې هم دارو، په میلزا کې هم دارو.
او د خپل سفر د راستره راوړلو پاک لکه تاسو وای
د سولې ولسی حرکت چې طالبانو د شک په سرګه کتل، هغه شکونه لمنځه لاړل. د طالبانو سره مستقیم اړیکې پیل شوې، له هغوی سره مخامخ موږ خبرې پیل کړې، له هغوی سره موږ مخامخ د زړه دردونه شریکل، هغه دردونه چې دوی درلودل هغه زموږ سره شریکل. او تر څنګ یو شمېر اوسېدونکو، یو شمېر ټولنو او ادارو دا بار بار ویل چې ولې د سولې ولسی حرکت غړي د طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو ته نه ځي. د دوی دغه پوښتنو ته جواب پیدا شو، هلته موږ طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو ته ورغلو. یعنې هغه تشویشونه چې په ټولنه کې وه، هغه خبرې چې پر ټولنیزو رسنیو، پر خواله رسنیو کېدلې چې دا د نیکلسن بچیان دي، دا د امریکا پروژه ده، دا د غرب پروژه ده، دغه تشویشونه، اندېښنې، دغه نیوکې، تورونه، ټاټې، دا یو مخ له منځه لاړل.
د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست ول ازادي راډیو سره په مرکه کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
تاسی ازادي راډیو ته واجست. اوس به سفی الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
نیوزویک مجلې لیکلي په افغانستان کې د 240 میلیارد ډالرو له مصرف سره سره دا هیواد لا هم په جنگ کې ډوب دی. په دوام کې راغلي داسې ورځ نشته چې افغانستان دې په قراره وي. د نیوزویک د مجلې په لیکنه یا طالبان د افغان پوز پر پوستو برید کوي او یا هم د یوې هوایي حملې په نتیجه کې په تیروتنې سره یوه تراژیدي رامنځته کیږي. مجلې وړاندې لیکلي که متحده ایالاتونه او ایران د څو وروستیو اونیو پورته شوي کړکیچونه کم نه کړي، په افغانستان کې به تاوتریخوالی زور واخلي. په دوام کې راغلي افغانستان به سمدستي د ایران او امریکا د جګړې په ډګر بدل شي او افغانان به توان پرې کړي. د نیوزویک په دې مقاله کې راغلي که چیرته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو امر وکړي، امریکایان به یې هرکلی ووایي. د نیوزویک په خبره که واشنګټن هیله لري چې امریکایي سرتیري له افغانستانه وباسي او جنګ پای ته ورسوي، اړ دی هغه انرژي او وخت چې د طالبانو په بمبارولو لګوي په هماغه اندازه د سولې پروسې ته هم پام وکړي. نیوزویک داسې وخت دا خبره مطرح کړې چې امریکا ویلي په افغانستان کې له سوله ییزې لارې د جنګ د پای ته رسولو په لټه کې دی. امریکا د دې چارې لپاره زلمی خلیلزاد د خاص استازي په توګه ټاکلی او څو واره یې له طالبانو سره خبرې هم کړې دي. ګارډین برېښنوي ورځپاڼې د افغانستان د فوټبال د نجونو د ملي ټیم د جنسي ځورونې په قضیه باندې یو وار بیا مقاله لیکلې ده. ورځپاڼې لیکلي فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون او د آسیا د فوټبال کنفدریشن ته د ورډ 2018 کال په اپریل کې احوال رسیدلی و چې افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې له لوبغاړو سره جنسي زور زیاتی کیږي. ګارډین لیکلي دوی ته یو ایمیل رسیدلی چې څرګندوي د جنسي ځورونو په اړه په 2018 کال کې فیفا او آسیایي فدراسیون ته احوال ورکړل شوی و. د مقالې په دوام کې راغلي فیفا او آسیایي فدراسیون ظاهرا هماغه وخت کوم اقدام نه وکړي. د ګاردین په دې مقاله کې د فیفا دی وی ویان د په حواله بیا راغلی چې دوی د 2013 کال په لومړیو کې له دې قضیه خبر شول او سمدستي خپل څېړنې پیل کړې. د 2013 کال په اکتوبر کې ګاردین ورځپاڼې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د چارواکو په لاس د نجونو د ملي ټیم د ځینو غړیو د جنسي ځورونې راپور خپور کړی و. ګاردین ته هغه وخت د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم مخکینی مدیر خالده پوپل، د فوټبال د ملي ټیم پخوانی غړیو شبنم مبارز او مینا احمدي او د دوی مخکینی روزونکې کیلی لنسی په فوټبال فدراسیون کې د جنسي ځورونو ادعا وکړي وي. تر دې راپور وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی لوی څارنوالۍ ته امر وکړ چې په دې اړه جدي تحقیقات وکړي. څارنوالۍ د فوټبال فدراسیون د مشر کرام الدین کریم او دغه فدراسیون د زینو چارواکو دندې وزندولې. کرام الدین کریم او د فوټبال فدراسیون نورو تورنو شویو چارواکو د جنسي ځورونو ادعاوې به اساس وبللې او رد یې کړې.
واتیکان اعلان کړی چې پاپ فرانسیس به په راتلونکي میاشت کې د روسیې ولسمشر د کتنې لپاره ومني. د روسیې او واتیکان ترمنځ له پیړیو وروسته بشپړې ډیپلوماتیک اړیکې په 2009 میلادي کال کې ټینګې شوې. د ازادي راډیو د خبره د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له اجمل انت خاوري.
په مسکو کې د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي روم ته د ولسمشر پوتین د دې سفر لپاره پلان جوړول پیل شوی. پیسکوف ویلي د پوتین د سفر لپاره چمتووالی او لروم سره تماس روان دی او د پاپ سره ملاقات په دې سفر کې پلان شوی. نوموړي زیاته کړې چې د دې سفر په اړه به په موقع جزئیات خبره کړي. د پاپ فرانسیس او پوتین دا لیدنه تر هغې ورځ مخکې پلان شوی چې له اوکراین څخه د رومن کاتولیک عیسویانو مشران په روم کې سره راټولیږي څو اوکراین کې د روانې شخړې او د روسیې او اوکراین د ارتودکس کلیساګانو ترمنځ د بیلتون پر اغېزو بحث وکړي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس تر دې مخکې په 2014 او 2015 کلونو کې دوه ځلې له ولسمشر پوتین سره کتلي. د 2015 کال په لیدنه کې فرانسیس د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ پر ټولو خواوو ټینګار کړی و چې د سولې لپاره رښتینې هڅې وکړي. د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او روس پلوو بیلتون غوښتونکو ترمنځ جګړه کې تر اوسه شاوخوا 14,000 کسان وژل شوي. دا جګړه د 2014 کال په اپریل کې له هغې سمدستي وروسته پیل شوه چې روسیې د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې سره یو ځای کړه. تیره میاشت د اوکراین د ارتودکس عیسویانو کلیسا په رسمي توګه د روسیې له ارتودکس کلیسا څخه بېله شوه. دا بیلتون د نړۍ د ارتودکس عیسویانو استانبول میشتي روحاني مشر تایید کړ. د روسیې کلیسا د ارتودکس عیسویت یوه لویه برخه ګڼل کیږي. شاوخوا زر کاله مخکې د 1450 میلادي کال په بیلتون کې د ختیځ ارتودکس عیسویان او رومن کاتولیک عیسویان سره جلا شول. په 2009 کال کې روسیه او واتیکان بشپړې ډیپلوماټیکې اړیکې ټینګې کړې. ولسمشر پوتین د کاتولیک عیسویانو له پخواني مشر پاپ بینډکټ سره هم کتلی و. په 2016 کال کې پاپ فرانسیس له روسیې پادری کیرل سره په کیوبا کې وکتل. دا د کاتولیک او ارتودکس عیسویانو د مشرانو ترمنځ په تاریخ کې دا ډول لومړنۍ لیدنه وه. خو لا هم د دواړو کلیساو ترمنځ تاریخي ناندرۍ پر ځای پاتې دي.
ستاسو له پیغامونو
ګوره د خدای د هغې دپاره د قرآن غړي دپاره دغه پر دغو دین خابان د کمیشن پر کارمندانو کې مشنرانو اسول غږ وکړي. دغه د خلکو معاشات نه ورکوي چې په کوم دلیل یې نه ورکوي ولې نه ورکوي. ورور دا اووه میاشت اته میاشت چې راسولې دغه خلکو تکلیف ولي په دغه دې اوس چا ته ودرېږو چا ته ووایي لوړپړي چارواکي په دې ته متوجې ستاسې کور ودان تاسې بار بار باندې خبرې ورسره کړي دي. مګر متاسفانه چې دی کوم دلیل باندې نه ورکوي ستاسې خدای له کو چې د خدای د روی دپاره د قرآن دپاره دغه زموږ معاشات غم دې وکړي. زه خاکسار د کاپستانه په اړیکه کې ما او همدا ازادي راډیو دا چې د پور کړېدلو خلکو غږ نړۍ نړۍ ته او خپل چارواکو ته رسوي. زما د افغانستان د ولس نه د جنگي ډلو نه کدي خو دې که اخو دې خدای ته وګوري قران ته وګوري دا ډز باندې دا ورور کوشي دا بس کوي. دا مسلمان دي افغانان دي او هغه مسلمانان دي افغانان دي او دې کارونه لاس واخلي او خدای ته وګوري قران ته وګوري. یو 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 غیګه سره ورکی غون سره ورونه یاستو غون سره دیوی خاوري یاستو او دیوی ژبه خلک یاستو ټول مسلمانان یاستو. او زما دا سوال ده چې نور ډز باندې شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زلا صد رحمان له پکتیا ولایت د لج منګلو لسواره ته خدا پیغام ته پیدا خدای دې وکړي چې نشر کې او مونږ د لسواره کې چې دې بخي زیات او خلک لکړون سره مخامخ دي. ټلیفون شبکې نشتا او سرک نشتا. سرک مونږ په کله کې مخکې او اوس بخي ورک د دارا کې نه لګي او دا ختنه دا لولپو چرواکو نه چې مونږ کړه د سرک کې چې مونږ وسا ولسواره ته سرک ورک دی او مخابراتي شرکت او پای ورک دي هر څه ورک دي. بس غلا شو وکیلانو جبوت اته کټ کړ او سلام وکړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د خوست چارواکو د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وژل سوي منصبینو له ماشومانو سره د اختر دریم ورځ ولمانځله. د خوست چارواکي وایي دغه ماشومان د هغو کسانو لپاره چې د جګړې پر دوام ټینګار کوي یو مثال دی چې یو ورځ د دې ماشومان هم یتیمان کېدلی او نورو ته احتیاج دلی سي. نجیب الله الوخیل او په دې اړه نور تفصیل.
خوست والی حلیم فدایی او د دې ولایت نورو ملکی او پوځي چارواکو د اختر په دریمه ورځ د ملي اردو ملي پولیس او ملي امنیت او ولایتي قواو پولیسو کې د وژل شوو منصوبینو خواوشا سل ماشومان خپل استوګنځي ته وربللی ول. د ماشومان سره پیل کې اختر مبارکي وشوه او وروسته چارواکو د ګاډو په واسطه دا ټول د شهید حکیم تڼیوال تفریحي پارک ته بوتلل کوم چې د اختر په شپو ورځو کې ورته زرګونه خوستوال د تفریح لپاره ورځي. د یووالي او بدلون کاروان د ټولنیز بنسټ مشر عبدالولي واحدزي وویل چې په دې ځای کې د دې یتیمو ماشومانو حضور د سولې اړتیا ښه په ډاګه کولی شي.
سولې دپاره یو ښه پیغام ده چې مونږ
د جنگ محصول چی شی لیدلای ده؟ همدا د جنگ محصول د چنن مونږ ته په درجنو درجنو کونډه او یتیمان را پاتې دي او دغه د پلرونه نه لري ماشومان دي او دوی لا په دې خو بدوم نه پوهیږي چې مونږ چیرته راغلی یو چا راوستلی یو. زما لپاره شخصا د والي صاحب دا افتخار او نوښت واقعا د قدردانۍ او ستاینې وړ دی او خدای دې وکړي چې د افغانستان د حکومت نور چارواکي هم د ملي امنیتي ځواکونو د قربانیو ته د درناوي په خاطر دغه چې پروګرامونه په لاره واچوي.
خو سوالي محمد حریم فدایي وایي د جګړې میراث همدا یتیمان دی چې په ټولنه کې به د سبا ورځې رهبران وي.
دغه ټولو هغو خلکو ته چې په جګړه باندې اصرار کوي دغو یتیمانو ته دې وګوري چې سبا ستا زوی هم دغسې یتیم کېدلی سي، ستا لور هم دغسې یتیمه کېدلی سي. نو که د هیچا بل نه اوري د دغو یتیمانو غږ، د دغو یتیمانو اه او فریاد ته خو باید سړی غوږ ونیسي او نور جنگ بس کړي. د دغو یتیمانو نه ځینو نه ما پوښتنه وکړه، وایي موږ د پلار انتقام نه اخلو، د موږ د پلار انتقام او بدل دا ده چې نور د جنگ بس.
د خوست علما او شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی هم وایي چې په جګړه کې افغانانو ته له وژنو، ورانیو او تباهیو زیات نور څه لاسته نه ورځي.
ټولو ولسونو مسلمانانو افغانانو ته دا درس باید حاصل شي چې موږ دغه جنگ هیڅ ګټه نشته. دغه یتیمان او کونډې د موږ چې دو دربدرای او دغه تبای موږ ته چې دغه موږ ګټه دو هیڅ ګټه موږ ته په جنگ کې نشته.
د ملي امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وژل شوو سرتیرو اولادونو په خپلو خبرو کې له ولایتي چارواکو مننه وکړه چې دوی ته د اختر مبارکۍ بلنه ورکړې وه.
زه قریش د ګل آغا زوی په پلور مې په کمپاین کې شهید شو، په دولت کې شهید شو. ولی صاحب د زیاته زیاته مننه چې موږ یې پاک ته وروسته وایي نه زولو ماته بیا چې درس ووایا چې تکړه شي په ټولنکې کې ډاکټر شي یا انجینر شي یا رئیس شي.
احسان الله پلور مو سلیم نومیدو او وردو کې وظیفه وه، شهید شو هلمند ولایت کې. زه تقریبا وکلن تکلن بوم.
د نور ولایتونو په شان سرګونو خوستوال هم د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې دندې اجرا کوي. د چارواکو د ارقام پر اساس یوازې د خوست د زازی میدان د سرحدي ولسوالۍ نږدې 2000 کسان د افغان ځواکونو په لیکو کې وژل شوي دي.
محمد قاسم زواک له هلمند په خپل سمیس کې لیکلي څوک چې د اختر په ورځو کې پر ملکیانو حمله کوي لوی جنایت ترسره کوي. حکمت الله حماس له ندالی ولسوالۍ لیکلي د افغانستان جنگ د پاکستان په ګټه او د افغانانو په تاوان دی. افغانان باید له دې تپل سوي جنگ څخه تیر سي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي دي چې که خدای کول زموږ هیواد ته به سوله راځي که دوی په خپلو دریځونو کې نرمښت راولي. د ده هدف د جګړې ښکیل اړخونه دي. نورمدین بلخیل له پکتیا لیکلي ده چې طالبانو د سولې د ولسي حرکت غړي د یو نیک پیغام سره راولېږل. د خوښۍ خبره ده په دې هیله چې په هیواد کې مو سوله راسي. بشیر حبیبزی له ازري ولسوالۍ لیکلي له لوګر څخه چې باید حکومت د شنو ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. او له کندهاره دغه راز له پکتیا څخه دغه راز له نورو ولایتونو څخه ځینې اوریدونکو شکایتونه کړي دي چې د ازادي راډیو خپرونې د اف ام پر څپو سمه نه اوریدل کیږي. دغه ستونزه به دلته له مسؤلانو سره حتما شریکوو. په هندستان کې ماشومانو ته د کثافتونو د زیانونو په اړه معلومات ورکول کیږي او ځینې هڅې هم پیل شوي دي. فریبا ظاهر نور حال راکوي.
د هند په آسام ایالت کې په اکثر ښوونځي کې که هر زده کوونکی په اونۍ کې تر شلو پورې بوتلونه یا کثافت شوي پلاستیک ښوونځي ته یوسي وړیا درس ورته ویل کیږي. دا ښوونځی شاوخوا 110 زده کوونکي لري او دوی له راټولو کړو بوتلو جالبه اشکال جوړوي. د یوې غیر دولتي ادارې چې نوم یې انوایرن دی د راپور له مخې هر 1 میلیون انسانانو څخه هر ورځ 8 تنه کثافات رامنځته کیږي. پلاستیک د چاپیریال لپاره تر ټولو مضر مرکب لري ځکه د ځینو کیمیاوي موادو په لرلو سره په ډیره موده کې د طبیعت برخه ګرځي.
تاسی ازادی رادیو تغواجی است. نورما سیل هم چیرو خوست ده دی خبرونه ده مهم و خبرونو لندیز خبرو. د سولې ولسی حرکت وایي په مساکله ولسوالۍ کې د طالبانو له استازو سره خبرې رغوونکې وې. د دې حرکت غړي چې مساکله ولسوالۍ ته تللي وو پرون لشکرګاه ته ستانه شول. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ نړیوالې شورا د شهزاد محمدي پر ځای د اکرام علي خیل غوره کېدل تایید کړي دي. پرون په خوست کې چارواکو د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وژل سویو څو سرتیرو له یتیمانو سره د اختر درېمه ورځ یو ځای ولمانځله. افریقایي ټولنې وروسته له هغې په دې ټولنه کې د سوډان غړیتوب وځنډوه چې د دې هېواد واکمنو په پلازمینه کې د ډیموکراسۍ پلو اعتراض کوونکو پر ضد ځپونکي او له تاوتریخوالي ډک اقدامات وکړل. په دغو اقداماتو کې په لسګونو کسان وژل سوي دي. سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او ناروې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل د اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر څلورو ټانکرونو وروستۍ حمله پیچلې او تنظیم سوې وه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي که چیرې امریکا د نوي پایل په نوم د وسلو د کنټرول د تړون له نوي کولو سره لیوالتیا نه لري، روسیه هم له دې تړون څخه وتلو ته چمتو ده. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. نیمه نړۍ او کور کلی 219 پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدلی سي. د ټولنیزو شبکو د کارونې له زیاتېدو سره خلک اوس د اختر مبارکي هم یوازې د همدغو شبکو له لارې یو بل ته سره ورکوي. فیروزی عزیزی په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
از طریق حال آسان ترین چیزی که از سوشیل میدیا از طریق از هم برای دوستای خود عید تبریکی گفته
دا د کابل ښار دی. اوسیدون کی حسین غږ دی چې د فیسبوک له لارې خپل ملګرو او خپلوانو ته د اختر مبارکي ورلیکلې ده. حسین د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د مبارکۍ نور تر ټولو اسانه لار خواله رسنۍ دي. دای وای د پګډون ډیرای ملګری د خپلوانو کورونو ته نریتللی او د ټولنیزو رسنیو لارې خپل اختریز پیغامونه استولې دي.
تر دې د مچیر نه يم تللی، خو د فیسبوک لارې مې خپل ملګرو او خپلوانو ته اختریز پیغامونه استولې دي. په تیرو کلونو کې د خپلوانو کورونو ته ورتلم، خو اوس د فیسبوک او ټلیفون لارې مبارکي ورکوم.
محمد امیر د کابل یو بل اوسیدونکی دی. وای ټولنیز رسنۍ د هغو کسانو لپاره چې مصروف وي تر ټولو ښه لاره ده چې دوی کولی شي له همدې لارې خپل د مبارکۍ پیغامونه واستوي.
اوس تر ټولو اسانه وسیله خواله رسنۍ دي چې له لارې کولی شو خپلو ملګرو او خپلوانو ته د مبارکۍ پیغامونه واستوي. په ځانګړې توګه هغو کسانو ته چې کاري بوختیا وي زیاتې.
خو د کابل ځینې نور اوسیدونکي په دې باور دي چې په اخترونو کې تګ راتګ او لیدنې کتنې د خلکو ترمنځ مینه زیاتوي او ټولنیزې شبکې نشي کولای چې د مخامخ لیدنو کتنو او د دوستانو او خپلوانو کورونو ته د تګ راتګ ځای ونیسي. محمد جمشید وایي دای اوس هم لکه د پخوا په شان په اخترونو کې د مشرانو، دوستانو او ملګرو کره ځي او د اخترونو مبارکي ورکوي.
څه خلکم چې خپلو هغې د کرلاړو کابل کې ول خالګانو لکه ماما خاله دیو کرلاړو اختر مبارکي مو کړه. واسوک شي پاتې هغه وطن کې دی هغې د پرم نن مونږ آمادګي نیولې چې نن لاړ شو جلال آباد ته خپل مشران سره اختر مبارکي وکړو. د نږدې دیدار خو ډېر ښه ده، ځکه چې یو اختر باد یو کال راځي او هغه مونږ بزرګان دي مونږ نه خوشحالېږي.
د اخترونو رسمونه او دودونه په ټول افغانستان کې تقریبا یو شان دي. د اخترونو له لمونځونو وروسته هر کورنۍ د خوراک لپاره له تیاریو سره د اختر د مبارکۍ لپاره د خپل کورنۍ د مشرانو لکه د نیا او نیکه خوا ته راټولېږي. خو آیا نوی ځوان نسل به په راتلونکي کې دغو دودونو ته پابند پاتې شي که نه؟ کرار کرار به د دغو دودونو ځای ټولنیزې شبکې ونیسي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې یو ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر مستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه او اختر مو مبارک شه.
د نیمې نړۍ په دې خپرونه کې له هغو ښځو سره غږیږو چې د اختر په ورځو کې لا هم په دندو بوختې دي او یا د کور له کارونو دومره ستړي شوي چې د خپلوانو لیدو کتو ته هم وخت نه پیدا کوي.
زموږ ژوند په کور او دفتر پورې فکر کوم ډېر زیات محدود شوی. په دې وروستیو لسو پنځه لسو کلونو کې ما نکریزې نه دي کړې. په دې
نارینه کوزي اختر لمانځل لپاره خوښه به وي او کچېرې ښځې ووځي نو دا بیا لوی مشکل وي کورنۍ ته.
د ټولو لپاره بیا د ښځینو لپاره د خوښیو تجربه او احساس کول څه زیات اړین دي. او د دوی
ولې ځینې کورنۍ له هغو ښځو سره چې له کوره بهر کار کوي د اختر په ورځ نه یوازې همکاري نه کوي بلکې پیغورنه هم ورکوي. دا خوشحالی له ورځو لرې پاتې کېدل د ښځو په رواني او روحي حالت څه اغېزې پرې باسي او څه وکړو تر څو هم ښځې له خپلوانو سره اختر مبارکي وکړي او هم یې د میلمنو قدر او عزت وشي. په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی یو راپور برابر کړی او د خپرونې په وروستۍ برخه کې یوه تمثیلي ټوټه هم لرو.
سم مصروفه په کارونو باندې خو بیا هم اختر مبارکي درته وایم. مننه ژوندۍ اوسېزم خپلوار سره تاسو ته او تاسو کورنۍ ته خپلوانو ته د اختر مبارکي وایم. پروژه باندې کار کوم چې د دې وخت نه کم دی نو مجبوره یم چې په دې باندې کار وکړم چې بشپړ شي. دا راته وایي کله چې نن دفتر ته راتلې په کور کې چا څه نه درته ویلي چې څنګه نن دفتر ته ځې یا پاتې شه چې مېلمانه راځي. ولې نه هغوی خو یو نیوکه لرله چې نن خو اختر دی د اختر په ورځ هم څوک دفتر ته ځي چې دا اوس دفتر ته روانه یې. زموږ کورنۍ لویه ده او خواږه خوستره مې پکې دي. هغوی مشران دي هغوی ته خلک راځي. مېلمانه په کور کې وو بیا مېلمنو سره د خدای پاماني وکړه که دغسې پټه را مېلمنو سره مې خدای پاماني په دې ونه کړه چې اوسه د اختر ورځ کې دا خدای پاماني اخلي اوزي دفتر ته روانه ده. پټه راووتم نو را به داسې فکر وکړو چې د کور په کارونو مصروفه ده. اختر ته مو جامې تیارې کړي دي که نه؟ خو اختر ته مو جامې تیارې کړلې خو فکر نه کوم چې د اغوستلو وخت پیدا شي. که د جامې نه دي اغوستي حداقل نن خو د بنګړي اغوستي ډېر ښایسته بنګړي دي. پلس ژوندۍ او سسترګې مو ښایسته دي خو ومې لیدل چې د جامو اغوستلو موقع به پیدا نه شي. منو ځکه د یو بنګړي واخیستل.
په افغانستان کې اخترونه هغه مناسبتونه دي چې زیاتره خلک یې په خوشحالۍ نمانځي، له یو بل سره روغبړ کوي، د دوستانو او نږدې اقاربو کورونو ته د اختر مبارکۍ لپاره ورځي، ان د هغو دوستانو د لیدلو لپاره هم یوه بهانه جوړیږي چې زیات وخت ترې احوال نه لري. خو په دې منځ کې ځینې ښځې دغه خوشحالۍ نشي نمانځلی او لا هم په رسمي دنده کې بوختې وي. زکیه یې یوه بیلګه وه. دلته زیاتره هغه ښځې چې له کوره بهر کار کوي په بهر کې د رسمي کارونو تر څنګ د کور د کارونو غم هم ورسره وي. لکه چې وایي اوس مې د کور کارونه زیات دي، سبا چې پیر بابا ته ځم دیدن در وړمه. دغه ښځې وایي له اختر مخکې تر وروستي توانه هڅه کوي د کور ټول کارونه ترسره کړي او د اختر په ورځو کې هم ترې تمه دا وي چې د میلمه پالنې تر څنګ د کور ټولو چارو ته ورسیږي. د یوې دولتي ادارې کارکوونکي رخصار چې د څلورو بچو مور ده وایي ډېر یې خوښیږي چې د خپل خاوند او ماشومانو سره د نږدې خپلوانو په تېره د پلارګنۍ کور ته یې د اختر مبارکۍ لپاره ولاړه شي، خو د کور کارونو له کبله دغه کار نشي ترسره کولی.
زه خو په خپله ډېره غواړم چې لاړه شم. یعنی هر څوک غواړي چې خپل مور او پلار سره د اختر په ورځ وګوري، هغوی ته مبارکي ورکړي. ماشومان مې هغوی هم چې ګوري چې د کاکا اولادونه یې ځي مور او پلار سره چکر وهي، د دوستانو کورنیو ته ځي، خو دوی نشي کولی ماتم عذاب راکوي چې زه ګورم چې دوی ژاړي او دوی ته نشم د وخت برابرولی چې چیرته بیایم. نو دا ماته هم ذهني او هم فزیکي عذاب راکوي.
د نکریزو سینګار تر بل هر وخته په اخترونو کې د ښځو او نجونو لخوا مهم ګڼل کیږي او ځینې وخت پرته له نکریزو اختر نامکمل بولي. خو رخصار وایي پنځه لس کاله پوره وشول چې لسونه یې نه